ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا نن د جمیر واس کال 2014 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. وخت سو دی په پېښور کې د سحر 8:30 او کابل کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم په امرا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شام کې روغتون باندې د هوایی برید کلکه غندنه کړې او وایي د شلو ماشومانو او ډاکټرانو په وژنه ډیر په خشم دی. بلې خوا د ملګري ملتونو ځانګړی استازی ډیمستورا وایي په شام کې د سولې لپاره د مذاکراتو بل پړاو به راتلونکې میاشت شروع کیږي.
I know that both the Russian Federation and the US are talking among themselves on how to salvage what has been actually a remarkable success but needs to be sustained.
د امریکا په سینټ کې د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د داعش وسلوالې ډلې په ضد د اوباما انتظامیه په جاج او لارو چارو نیوکې کړي او د کالیفورنیا ریاست په سان برجینو ښار کې د 14 کسانو په وژنه ککړ پاکستانی نژاد سید رضوان فاروق ورور او دوه نور خپلوان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د درغلې او درواغو په تور نیولې دي. قدر من اوریدونکو دا او د یو شمیر نور ریپورټونه هم په دا خبرونه کې را سره دي چې تفصیل به په خپل نوبت اوري. خو اوس وړاندې کوو د خبرونو لاندې تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د شام په حلب کې د ماشومانو په یوه روغتون باندې سوی هوایی برید ډیر په خشم کړی دی او مستقیمن یې د صدر بشار الاسد په قواوو تور لګولی. د بې پولي ډاکټرانو په مرسته چلیدونکی دغه روغتون هوایی بمبار وران کړی دی او لږتر لږه شل ماشومان او ډاکټران پکې وژل سوي. ښاغلی کیری د پنجشنبې په ورځ ویلي داسې ښکاري چې دغه پېژندل سوي ودانۍ باندې د اسد رژیم په کسته بمباري کړې او د هغه رژیم دا ډول بمبارونو سابقه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بمبارونو کې په سلهاو بې ګناه شامیان وژل سوي دي. د ریپبلیکن ګوند یو وتلي پارلماني غړي په عراق او شام کې د داعش په ضد اقداماتو باندې د انتظامیه په خوشبینه جاچونو نیوکې کړي دي. د سینټ د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په انتظامیه تور لګولی چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په ضد تاکتیکونو ته پوره توجه نه ده ورکړې. د پنجشنبې په ورځ د کمیټې د اورېدنې په مهال جان مکین وویل پراخې منځنی ختیځ کې خپل مشکلاتو ته د سوډا بوتل د چشلو د نیل لارې کتلو باندې پریشانه دی. هغه زیاته کړه د تاکتیکي لاسته راوړنو برسېره موږ باید له ځانه پوښتنه وکړو چې آیا دا تګلاره کار کوي او آیا موږ یې ګټو او آیا موږ دې ته ګورو چې موږ خپل له ګواښونو او مشکلاتو څخه څنګه وړاندې یو او که هغه له موږ څخه وړاندې دي. کمیټې ته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د داعش په ضد اقداماتو باندې معلومات ورکړل. په داسې حال چې د صدر براک اوباما د صدارت موده ختمېدو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي خو نوموړی اوس هم هڅه کوي چې د انتخابي کمپاین په وخت کې اوبا کې د ګوانتانامو زندان تړلو خپله ژمنه پوره کړي. یو وخت هلته نږدې 800 دښمن وسلوال زندانیانو خو اوس ګوانتانامو کې یوازې 80 بندیان موجود دي او صدر غواړي چې دغه زندان خالی کړي او وېتړي. نوموړی وایي د خراب شهرت له امله دغه زندان ټول نړۍ کې ترګرو ته د برتۍ پلمه ورکوي. خو کانګرس په تکرار سره داسې قانونونه منظور کړي دي چې صدر د زندانیانو و امریکا ته له انتقال څخه ودروي او وایي دا به ملي امنیت ته ګواښ وي. په آسټریا کې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو په اړه د اروپا د سختو قانونونو منظوري ورکړې ده. د قانون په حق کې دوه کم سل او مخالفت کې درې کم اویا رایې ورکول سوي. دغه قانون کې حکومت اجازه ورکول سوي که چیرې د کډوالو شمیر ناڅاپي زیات سي نو بیړنۍ حالت اعلانولی سي. دغه قانون حکومت ته دا هم اجازه ورکوي چې پناه غوښتونکي مستقیمن بیرته سرحدونو ته ولیږي که څه هم دغه کډوالو کې د شام په ډول د جنګ ځپلي هیوادونو کډوال ولې نه وي شامل. امریکا کې د پلټنو فدرالي ادارې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې سان برناردینو کې د 14 کسانو د وژونکو درې خپلوان نیولې دي. د اف بی ای ویاندی ویلی دغه کسان د پنځشنبه پر د جنوبی کالیفورنیا له کورونا او انټاریو له شهرونو څخه نیول سوي. د رایټرز خبري اداره وایي نیول سوي کې یو کس سید راحیل فاروق نومیږي چې د رضوان فاروق ورور دی. رضوان فاروق او د هغه پاکستانی شزي تاشفین ملک سن برناردینو کې ډزې وکړې او 14 کسان یې وبجل. واشنگتن پوسټ وایي نور دوه نیول سوي کسانو کې د راحیل شزه او د هغه خور شامل دي. اف بی آی په درې واړو د درغلۍ او مامورینو ته د درواغ ویلو تور لګولی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو په درمن اوریدونکو سهارنی خبرونه د واشنگتن ډي سي څخه غواړي است. تر دې وړاندې چې موږ د ریپورتونو ولوري ته ولاړ شو، تاسو سره یو بل مهم خبر شریکو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان تیر کال د افغانستان په کندوز کې د یوې خیراتي ادارې پروختون باندې په غلطي سره سوي بمباري په لړ کې د شپاړسو پوځیانو خلاف د ضابطه اقدام کړی دی چې پکې یو جنرال هم شامل دی. تیر کال کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په یو روغتون باندې هوایي بمبار کې 200 کسان وژل شوي وو. دا حمله هغه وخت سوي و چې طالب وسلوالو شمالي ښار نیولی وو. اوس هم یو رپورت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د شام په حلب کې د ماشومانو په یو روغتون باندې سوي هوایي بریدونو ډیر په خشم کړی دی او مستقیما یې د صدر بشار الاسد په قواوو تور لګولی دی. هم په عین حال کې د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره به د خبرو اترو بل پړاو راتلونکي میاشت شروع کیږي. نور تفصیل د وسف امریکا پر رپورت کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د داعش پر ضد جوړ شوی ائتلاف شروع په ورځ ویلي دغه تندره وډله د ماتې سره مخ ته او دفاعي حکمت عملی خپل کړي. دغه اندازې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف یو زیلی ډلې کړي. کویت کې شوی غونډه کې د امریکا خصوصي استازي برټ میکګر هم شامل وو. د ویلی د ائتلاف هوایی حملو لوجه د داعش سره وسیلې په ختمېدو دي چې پکې د تیلو پیداوار هم شامل دي. بلې لوري ته د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د نمائندګانو ایوان د عسکري چارو کمیټې ته شروع پورس خپل وینا کې شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره خپل تګلاره وړاندې کړي. هم شروع پورس د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي داعش عراق کې د 70% نیولې شوي علاقو نه پشا کړې شوې او دغه شان شام کې د 14% سیمو نه پشا تمبولې شوي. خو د ریپبلیکن ګوند یو تجربه کار غړي د اوباما انتظامیه دغه پرمختګ رد کړي. د سینټ د عسکري چارو کمیټې چیرمن جان میکین ویلي د انتظامیه لخوا جزئیاتو باندې توجه ورکولو سره غټه خطره نوره هم زیاتیږي. د ویلي دغه پرمختګونه چې مونږ یې خایو د ترڅنګ دا پښتنې هم وکړو چې آیا مونږ ګټه کوو، آیا مونږ اغوی ته هغه خطرونه وړاندې یو چې مونږ تراپی خې دي او کنه دغه خطرې مخ کې دي. بلخوا د شام شمالي برخو کې حلب نومي خار باندې هوایی حمله کې یو هسپتال تباه شوه چې تنظیم یې د نړیوالې مرستندویا ادارې ډاکټرز وداوت بارډرز کولو. هسپتال باندې حمله لوجه سوال لستنان مړ شوي. وجل شو تنانو کې دوه ډاکټران هم شامل دي چې پکې د یاغیانو د ولکې لاندې علاقې کې آخري د ماشومانو یو ډاکټر هم وو. خبری راپورونه وایي حمله کې درې ماشومان هم وجل شوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو شام لپاره ادارې مشر جان ایګلند زیارت پورس جنیوا کې خبرو په محل امریکا او روس باندې غک کړي چې شام کې د تشدد مخه نیولو لپاره مرستې زیاتې کړي.
دا واشنگتن دی کډر مون اوریدونکو تاسو ډیګری دی اوري. تیره هفته د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کورد سیمې مرکزی شار دیابکا کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدنی دروازې په مناسبت یو د سوره وسو چې کې شاوخوا یو لک کسانو ګډون وکړ. دا غونډه په سیمه کې د اسلام په لاره فکر لرونکو د زیاتېدونکو اثر مظاهره هم و چې په نتیجه کې د مذهبي عناصر او د سیکولر کورد کام پرست حمایت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتېدای شي. په دې اړه نور تفصیل دیابکا څخه د وایس اف امریکا خبریال دوریان جونز رپورت زموږ همکار صدقه جندر ته وړاندې کوي.
په غونډه کې د هرې خوانه راغلو ځوانانو او سپینګرو برخه واخیسته او د الله اکبر او د اسلامي کردستان نارې پورته کړې، چې د اسلامي سوچ د پلویانو لخوا د خپل زور خودلو اهم موقع وګڼلې شو. په غونډه کې د کردستان او د منځنی ختیځ د نورو برخو نه راغلو مشرانو هم شرکت وکړو. د حماس ته یو نماینده ګډون ته خصوصي پاملرنه وشوه او خلکو پرې د لوی خوشحالۍ اظهار وکړو. غونډې ته وینا کوونکو ویل سیمه به خپل مذهبي ماضي لوري ته بوزي، چې د غونډې یو برخوال ویل دا مرام ډېر زر نشي ترلاسه کېدی. د تقریب انتظام د پیغمبر د مینوالو په نوم یو تنظیم کړو چې پکې ګڼ شمېر مذهبي تنظیمونه شامل دي، او د غونډې وړاندې په دیاباکا کې مذهبي مواد ویشلی. د امنیتی ځواکونو د قبضې وروسته د ښار په ځینې برخو کې د اسلام پلوه فکر لرونکو اثر زیات شوی دی. وړاندې دلته د کورد باغی ډلې پی کې کې زورو چې د مذهب نه پاکه نظریه لري او د ترکی خلاف جنګیږي.
او پیغمبر
جمیل جهاد انصال د هغه تنظیم مشر دی چې د پیغمبر اسلام د زیږیدنې د ورځې په مناسبت د تقریب انتظام کړی و. وایي پیغمبر علیه السلام امن او ورورولي قائم کړی و، او که چېرې د دې سیمې خلک هم هغه د ځان دپاره رهنما وټاکي او د هغه په طریقه ژوند وکړي، نو دلته به دا جنګونه او فساد پاتې نه شي. خو مذهبي او اسلامي ګوندونو راپورته کېدو ته د کورد کم پرستۍ پلویان د شک او د ویرې په نظر کتنه کوي. زنانو ته مساوات ورکول کم پرستۍ تحریک خپله لویه کامیابی ګڼي. د کورد ایچ ڈی پی ګوند کې زنانو ته اهم منصبونه ورکړی شوي دي، او حکومت او د اسلامي ډلو پلویان پرې د مذهب ته مخالفت الزام لګوي، خو د ګوند چارواکي دا خبرې ردوي.
دین پارتیلرین تکلنده اولمامالی.
عزیزه دیر کوتلو وای ایچ ڈی پی همیشه دا خبره کړی ده چې سیاست نه دی مذهب لري کړی شي، او په سیاست کې مذهب لکه د آلې په توګه د استعمالولو مخالفت کوي. دیا بکانه د سو غنټو په سفر په شام کې کړکېچ د مذهب په لوه او د سیکولر نظریات لرونکو کوردانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو هم لویه وجه ده. په شام کې د داعش دپاره یا د داعش خلاف جنګیدونکو کې هم تھم د ترکی د کورد سیمې خلک شامل دي. په دیا بکا کې د واکمن اے کے پارټۍ مشر محمد اکاوای په ټولنه کې د مختلفو نظریاتو د موجودګۍ په نتیجه کې د ټکراو رامنځته کېدو خطر موجود دی، خو د ترکی جمهوری معیار دغه ټک د لمنځه وړلو صلاحیت لري. شاوخوا دوه کاله وړاندې دیا بکا کې د شام د کړکېچ په سر د اسلام پلوه او کم پرست کردانو په جګړه کې تر 500 پورې کسان ووژل شو، او یو فریق هم دغه واقعا لا نه ده هېره کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. امریکا کې د پلاتونو فدرالي ادارې تیر کال دسمبر په میاشت کې سان برناردینو کې د 14 کسانو د وژونکو درې خپلوان نیولې دي. د اف بی آی ویاندی ویلي دغه کسان د پنځشنبه په ورځ د جنوبي کالیفورنیا له کورونا او انټاریو له شهرونو څخه نیول شوي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد راکوي.
د امریکي وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بي آی د کالیفورنیا سان برناردینو د پیښو تفتیش په نتیجه کې د ځینې نورو گرفتاریانو حکمنامې جاری کړې دي. د اف بي آی ویاندا لارا ایملر وای چې د دې گرفتاریانو تعلق په کال 2015 کې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو علاقه کې شوې پیښې سره دي. د گرفتاریانو په حق له نور تفصیلات ورکولو نه ډډه وکړه. د گرفتاریانو د حکمنامې د کالیفورنیا کورونا او انټاریو ښارونو کې جاری شوې دي، او د خبري ادارې رویټر تر مخه د کورونا وارنټ د سید رضوان فاروق رور سید راحیل فاروق کور ته جاری شوی دی. د یادونې وړ ده رضوان فاروق هغه کس دی چا چې د خپلې ښځې تاشفین ملک سره په شریکه په یوې درنې غونډې ډزې کړې وې، او په نتیجه کې 14 کسان مړه او 2 نور جوبل شوي. فاروق په دغه علاقه کې د صحت په شعبه کې د انسپکټر په چوکۍ کار کولو. د کال 2015 د دسمبر په 2 منیټه د رضوان فاروق د محکمې یو کلی زغونډه وا، او په دې موقع نږدې اتیا خلک راجمع شوي. د اینی گواهانو د وینا تر مخه سید رضوان د غونډې نه پنیمه کې پاسېدو، او د ورځې 11 بجو خوښه د سره د خزي په دغه غونډه ډزې شروع کړې، او د پولیس را رسیدو نه مخکې دغه ځای نه تېښته وکړه. ولی دوی په دغه تیښته کې کامیاب نه شو او د پولیس د ډزو ښکار شو. د پیښې په څلورمه ورځ صدر براک اوباما دا د ترهګرۍ یو ګام وبللو. په امریکا کې د 11 ستمبر د پیښې وروسته دا د ترهګرۍ دویمه غټه پیښه ګڼلی شي. د ایف بی آی لخوا تازه رپورټونو تر مخه په کورونا ښار کې د رضوان فاروق د ورور سید راحیل فاروق د گرفتاری وارنټ جاری کړی شوی دی. په دغه لړ کې د نورو گرفتاریانو خبرونه هم دي، خو تفصیلات لا مخې ته نه دي راغلي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کله واشنگټن ډی سی څخه غوږ یاست. او سم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا هزاره ډیویژن کې حویلیان تا کوټ د لوی لارې د جوړونې اعلان کړی دی او ویلي دي دغه پروژه باندې 140 ارب روپۍ لګښت راځي او 2 میاشتو کې به بشپړ شي. خو په دغه مراسمو کې راپورونه وایي د ایالتي حکومت استازو برخه نه ده اخیستې. نور تفصیل له سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعظم میانه و شریف ویل دغه د حویل یانه تر تاکوټ د چین پاکستان اقتصادي لارې دویمه مرحله ده چې هغه پرانسته وکړله. وزیر اعظم زیاته کړه دغه د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ یو لوی منصوبه ده چې د دې سره به په سیمه کې معاشي او اقتصادي پرمختګ ولیدې شي. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم میانه و شریف ویل د هغه پر ضد سازش کوونکي به چرې هم کامیاب نشي.
کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کا سوچتے ہیں، آپ کی بہتری کا سوچتے ہیں اور آپ کی خوشحالی کا سوچتے ہیں، باقی جو یہ سازشیں کرنے والے ہیں ان سے آپ نپٹیں گے، آپ نپٹیں گے.
دو ویل د دغه سازشونو نه دا سرګندېږي چې زه ستاسو او ستاسو د خېګړې او خوشحالۍ سوچ لرم، خو پاتې دغه چې کوم سازش کوونکی دي د دوی جواب به تاسو یعنی ولس ورکوي. سرګند دی وی دغه وینا وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت کې وکړله چې 100 ورځې وړاندې د پاناما لیکس په کاغذونو کې د نواز شریف او د هغه د زامنو په نوم د هیواد نه بهر پټ کړی شوی دولت او په غټه کچه کاروباري کمپنیانې سرګند د شوی دی او د هغه ورستو د اختلاف ګوندونو لخوا د دغه پټ ساتلی دولت په سر نیوکه هم روان دي. میانو شریف په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت هم نیوکه وکړي او په خپل وینا کې ویل په صوبه کې حکومت نشتا، خو بیا هم د پروژو پرانستا دلته حقوی کوي.
ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، وہ کہاں بن رہا ہے، وہ کدھر ہے نیا پاکستان، کون بنا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون بنا رہا ہے؟ اور میں وہ شخص ہوں جو فیتا کاٹ کے تو پھر اس کو مکمل کرواتا ہوں، مکمل کرواتا ہوں، صرف فیتا نہیں کاٹتا.
کوم نوې پاکستان چې جوړې ده هغه چاته ده؟ کوم ده هغه پاکستان؟ زه تپوس کول غواړم سشو هغه پاکستان. زه یوازې فیتی نه غوسوم، بلکې چې فیتا غوسه کړم نو پروژه هم سر تکوم. یاد دیوی د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندې دا داوی کولی چې هغوی به یو نوې پاکستان جوړوي چرته چې ولس ته به ټولې اسانتیاوې ورکوي او د پرمختګ هر قسمه پروژې به روانوي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې بغیر د نوم اغیستو دا هم وویل چې هغه د پرمختګ کارونه کول غواړي، خو د غلطه ځنې خلک خپې راکاږي.
یا تو یہ سب لوگ ٹانگے کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو گئے تو یہ عوام تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر تم بھی اپنے اقدامات اٹھاؤ.
دلتا دغه ټول خپو راخکلو والا ناستی، خو زه دوی ته ویل غواړم چې کتا سي د پاکستان پرمختګ په لار کې راغلای نو دغه ولس با تاسو بهر غورځوي، نو ځکه چې کوم ګام هم اخلای د وړاندې خو سوچ او فکر هم وکړای. د میانو شریف پر ضد د پاناما لیکس دغه کاغذونه چې د هغه پر ضد په هیواد کې د درغلو یو مضبوط ثبوت په توګه وړاندې کیږي او سیاسي کارپوهان وای دغه د نواز شریف د حکومت د پاره یو لوی خطر هم جوړ شوی چې په هیواد کې پری بیسونه روان دي. وزیر اعظم نواز شریف د خپل سفر په وخت د مانسیری ضلع اوګای تحصیل بالاکوټ بټل او تناول د پاره د ګیس منصوبې اعلان ترڅنګ د ابتاباد خار نه بهر د سرویس سړک هزاره یونیورسيټي د پاره د 1 ارب روپۍ مانسیره کې د مقبرو یا قبرستان د پاره 40 کروڑ او ابتاباد نه تر مانسیری د 12 انچا اضافي ګیس پایپ لاین د منصوبو اعلان هم وکړو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، ایبٹ آباد.
ډیو ریډیو دا او اوس وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل کوي.
په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د ترهګر حمله 15 کال وشول، خو د امریکایانو په زړونو کې د دې حمله پر هرونه نن هم تازه دي. د امریکای په الکترونیکی میډیا او اخبارونو کې د 11 سپتمبر د حمله په باب له وخت په وخت نوی خبرونه خوريږي، خو په هر نوی خبر کې دا یو خبره مشترک ده چې د 11 سپتمبر په ترهګر حمله کې ککړو 15 ترهګرو کې 11 ترهګر د سعودي عرب اوسیدونکو وو. نن هم د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د 11 سپتمبر د حملو په باب لا یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د 11 سپتمبر پیښو سره د سعودي عرب د تعلق حقیقت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې سترو چارواکو د 11 سپتمبر د پیښو د لومبې ورځې نه پدې کې د ککړو کسانو د شهریت معاملې ته خاص اهمیت نه دی ورکړی، او په دې ترهګرو کې د زیاتو کسانو یو خصوصي ملک سره د تعلق لرلو خبره یو اتفاقي معامله تصور کړی ده. ریپورت زیاتی که دا ترهګر د سعودي عرب نه بغیر د بل یو ملک اوسیدونکی وي، نو بیا به معامله بل رنګ وه. یعنی که د عراق 15 کسان د دې حملو ذمهوار وي، نو امریکې به یقینا چې دا د صدام حسین کارګزاري تسلیم کړی وي، او که دا 15 واړه ایرانیان وي، نو بیا هم به ایران سره د امریکې د تربګنۍ په رڼا کې امریکې په دې سډیره حیرانګي یا فکرمندي نه وي ښکاره کړې. خو د دې ترهګرو سعودي عرب سره د تعلق لرلو باوجود سعودي عرب د امریکې لخوا نن هم بری دی. د 11 سپتمبر د ترهګر حملو د پلټنو دپاره جوړ امریکني کمیشن په خپل حتمی رپورټ کې لیکلی دی چې کمیشن ته داسې هیڅ ثبوت په ګوتو نه دی ورغلی چې هغې نه د دې حملو ذمهوار ترهګر ګوند القاعده سره د سعودي عرب د حکومت یا د یو ستر سعودي چارواکي انفرادي طور د پیسو ټکو لاس امداد ثابت شي. دا رپورټ یقینا چې د امریکې او د سعودي عرب د موجوده تعلقاتو د سخت جانچ پړتال نه د بچ ساتلو په غرض په ډیره ځیرکتیا تیار کړی شوی رپورټ بلل کېدی شي، خو دا کوشش په مکمله توګه تر ننه پورې کامیاب شوی نه دی، او خلک اوس هم په دې شک کې پراته دي چې د 11 سپتمبر د واقعاتو شاته څه بل داستان هم شته دی. مضمون زیاتی چې د خلکو دا شکونه نن ورځ د دې مطالبې په شکل کې راښکاره شوی دی چې د 11 سپتمبر د پیښو په باب له د کانګرس د 28 پاڼو تحقیقاتي رپورټ ته د عامو خلکو د کتنې لپاره ښکاره کړی شي. په کم کې چې د کال 2001 د 11 سپتمبر د ترهګر حملو نه وړاندې القاعده سره د سعودي عرب د تعلقاتو او امداد تفصیل لیکلی شوی دی. د اسوسییټډ پریس د ګل دوره د خبر دی کېدی شي چې اوباما حکومت اخر دې مطالبې ته سر تسلیم خم کی. لاس انجلس ټایمز لیکي که د کانګرس تحقیقاتي رپورټ د سعودي عرب په باب له هر څه لیکلي دي، خو د امریکني قام په سطح دا اختلاف یو مسله جوړه شوې ده چې اخر د دې حملو په حق له حقیقت چا او په کم اختیار د خورو لاندې کړی دی. خو بلخوا د 11 سپتمبر د پیښو د پلټنو د کمیشن ډایریکټر فیلیپ زیلی کو د رپورټ د خورولو مخالفت کړی دی، او دای په لاپرواهۍ سره جوړ یو دستاویز بللی دی چې مندرجات یې گمراه کوونکی دی.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو په ټوله نړۍ کې د موسمي بدلون اغیز لیدل کیږي، او راپورونه وایي چې پاکستان هم له هغه اغیزمنو هیوادونو څخه یو دی چې د موسمي بدلون به ډیر زیات اثر ورباندې کوي. زموږ همکاري سمینه احسن هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي، یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د موسمیاتی بدلون یا د موسمونو د تغیر اثرات د ټولی نړۍ سره سره په پاکستان هم ډیر ښکار دي. لنډجی می اوګد اوړی زیات او بې وخت بارانونه، سوکړه د واورو د خټانو یا گلیشیرز ولی کېدل او سیلابونه د دې موسمیاتی بدلون ځینی اثرات دي. د موسمونو دغه بدلون پاکستان لپاره څومره اهمیت لري، او دلته د دې تر ټولو بدترینه اغیز څه کېدای شي؟ په دې حقله د ماحولیاتو یو خبریاله او ماهره شبینه فراز وایي، که څه هم په نړۍ کې د تودوخې درجه زیاتېدو کې د صنعتي ملکونو ډیر زیات لاس دی، خو پاکستان د وړوکي ملک په حیثیت د دې په اغیزمنده لسو ملکونو کې راځي.
اس نے ہمارے پورے ملک کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. ایک طرف تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، دوسری طرف سیلاب کی صورت میں ہم جو ہے ڈوب رہے ہوتے ہیں،
شبینوای د ماحولیاتی بدلون د دې بلا د لاسه ک یو طرف ته پاکستان کې د اوبو کمی پیدا شوه نو بلخوا کال په کال سیلابونه راځي د دې نه علاوه ګرمي کال په کال زیاتیږي او د واوري خټان په ولي کې دودي د موسمونو ګډوډېدو سره هر یو سیس بدل شوه د کلو خزي دومره تعلیم یافته نه خو په دې په هدي چوای جمه وس ډیر لنډي بلخوا ګرمي دومره زیاته شوه چې په زراعتو یې اثر ښکاری کم فصلونه بچي په مزه مزه تیارې ده وس ډیر به وخت تیار شي د دې نه هم بل غټه مسله سوکړه ده نو زما په فکر پاکستان باندې د دې ماحولیاتی بدلون تر ټولو غټ اثر دا دی چې دلته د اوبو ډیره غټه مسله پیدا شوه که هغه د سیلابونو په شکل کې او که د سوکړې په شکل کې پاکستان کې هر کال سیلابونه په غټه کچه د تباهي سبب جوړیږي دغه سیلابونه نه یوازې د خلکو املاکو ته زیان رسوي بلکې خلک پکې ژوندونه هم بایلي خو حکومت په دې مسله څومره پوه دی او څه پالیسیانې لري په دې حق لاده شبینا وینا ده
گورنمنٹ کے پاس بہت اچھی پالیسیز ہیں کلائمیٹ چینج پالیسی موجود ہے ایکشن پلان موجود ہے
شبینوای د حکومت سره د ماحولیاتی بدلون د کلائمیټ اکشن پلان او ماحولیاتی قوانینو په شمول ډیری خیخی پالیسیانی شته او دا تلسم ترمیم نه پس چې صوبو دغه قوانین ته بیان کتنه کړي نو دا نور بهتره شوی خو اصل خبره د عملی ګامونو ده ادارې شته خو د نش په حساب دي او په بیړني حالاتو کې د ګډوډې ښکار ښکاری
ورسې د موږ یو ډول پوه شو ګاډي دا دوکانونه هر څه په کښتونه او نیټو باندې دا ګاډي اخیستې دي او دا موږ حکومت لا خاص ته چې د موږ سره مستره وکړي او موږ سره مدد وکړي
عام خلک چې د موسمونو د تبدیلی نه ټولو نه زیات اغیزمند کیږي دوی په دې مسله سمره خبر دي او د موسمونو د بدلون سره ځان برابرول د هغوی په ترجیحاتو کې راځي او کنه شبینه فراز تر مخه دلته کې به تعلیمي او ناپوهي خندان دي
مثلا په کراچي مې دیکھی چې ګرمۍ کی لہر آئی جون میں اور کس طرح سے لوگوں کی اموات ہوئی ہے تو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے
دا وای تیر کال چې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د لاسه خلک مړه کېدل نو عام خلک نه پوهېدل چې دا هر څه ولې روان دي نو یو خوا بې تعلیمي او ناپوهي د لاسه خلک د موسمیاتي تبدیلی په ساينس نه پوهېږي بل طرف ته غریبي دومره دا چې خلک بس هم د دوه ټیمه ډوډۍ پیدا کولو په غم کې اخته وي خو بیا داسې تعلیم یافته خلک هم شته چې په دې هیڅ نه دي خبر او نه ځان خبرول غواړي نو زما په خیال دا د دلچسپۍ خبره ده د ماحولیاتو په حق لا شعور بیداری کې میډیا او علاقائي جبونه ډېر ښه کار اخیستی کېدای شي شبینه فراز وای میډیا باندې د سیاست نه علاوه ماحولیاتي موضوعاتو باندې پروګرامونه خودل په علاقائي جبو کې خلکو او خصوصا زمیدارانو ته معلومات رسول او د ماحولیاتي بدلون په حق لا د شعور بیداری مهمونه چلولو په شان واړه واړه ګامونه ډېر ښه نتیجې راوړي شي
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د سیمیو نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیسی خپرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com
ګلو او قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدئ دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یې واري بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو خدمت ته راځي اورېدل یې مه هېروئ زموږ د ویبپاڼې پته ده voanews.com/voa دا ډول فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی د facebook.com/voa په ټوټر باندې هم twitter.com/voadiva. په یو څو شبو کې به په همدې څپو د مشال رادیو خپرونې اوري، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د یوې خوندورې او بختورې ورځې په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.